السلام علیکم. هیله ده چې د روژې وروستۍ ورځې به مو په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې نن د ماښام له لمانځه وروسته به د کوچني اختر د اعلان په اړه ناسته او پریکړه وکړي. سترې محکمې په یو بیان کې له رسنیو هم غوښتي دي چې خپل استازي د دې ناستې خبري پوښښ ته واستوي. دا پریکړه به د سترې محکمې د میاشتې د لیدو د مرکزي کمیټې له ارزونو او د سپوږمۍ د لیدو له هڅو وروسته وشي. په افغانستان، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې 9 ورځ ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې اختر سبا دی که بله ورځ. د سعودي عربستان سترې محکمې هم د هلال کمیټې او خلکو نه غوښتي دي چې نن ماښام د سپوږمۍ د لیدو هڅه وکړي. د طالبانو سترې محکمې د روژې په پیل کې هم سره له دې چې په سعودي عربستان کې میاشت لیدل شوې وه روژه اعلان نه کړه، خو نیمه شپه یې چې ډیری خلک ویده وو د روژې اعلان وکړ او ویې ویل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې سپوږمۍ لیدل شوې ده. د ښځو خودجوش حرکت د طالبانو له بنده د دې غورځنګ د غړې منیژي صدیقي د خوشې کېدو خبر تایید کړی. د دې ډلې غړې لایلا بسیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې میرمن صدیقي له بنده خوشې شوې ده. منیژه صدیقي د تیر 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې وه. د دې غورځنګ د ادعا له مخې دا د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې وه. میرمن صدیقي تېره اونۍ د طالبانو لخوا په تنظیم شوې خبري غونډه کې ښکاره شوه او ویې ویل چې بېګناه ده او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. هغې ظاهرا د دې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړل. مخکې له دې ځینو بنسټونو ویلي وو چې منیژه صدیقي په بند کې شکنجه شوې ده. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکوونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې د نوي کابل بانک د څانګو لخوا ورکول کیږي. د مالیې وزارت دا خبر پرون داسې مهال ورکړ چې د تیرې مارچ میاشتې په 1 داعش ډلې په کندهار کې د نوي کابل بانک پر څانګه په یو برید کې لږ تر لږه 1 کسان ووژل او شاوخوا 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د مالیې وزارت ویلي چې د حکومت د ملکي کارکوونکو د معاشونو لپاره د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د دې بانک څانګې فعالې دي. د وزارت دا وضاحت نه دی ورکړی چې د ولایتونو ملکي ماموران به څنګه او له کومو ځایونو خپل معاشونه ترلاسه کوي. د اسرایلو پوځ وایي تېره شپه یې په لبنان کې په یوه هدفي برید کې د ایران پلوې حزب الله ډلې یو جګپوړی قمندان وژلی دی. د اسرایلو د دفاع وزارت د نننۍ خبرپاڼې له مخې وژل شوی کس علي احمد حسین نومیږي. په خبر کې راغلی دی چې په دې برید کې د حسین دوه ملګري هم وژل شوي. د خبر له مخې حزب الله هم د خپل دې قمندان وژل تایید کړي دي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. اسرایل وایي چې د حزب الله دې قمندان د اسرایلو په شمال کې پر ملکي سیمو په حملو کې لاس درلود. د غزې د جګړې له پایله د حزب الله او اسرایلي پوځیانو ترمنځ وخت نا وخت د جګړو راپورونه ورکول کیږي. او د اوکراین پر جنوبي سیمې زاپوریژیا د روسیې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د زاپوریژیا والي ایوان فیدوروف ویلي چې بریدونه نن شوي او پر مرګ ژوبلې سربیره یې اوه ودانۍ هم زیانمنې کړې دي. بېګانه وخت د روسیې بې پیلوټه الوتکو د زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي هم په نښه کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسی وویل چې دا کار د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تایید کړي چې د دې برېښنا کوټ پر اصلي ریاکټر 3 گزارونه شوي دي. ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې بریدونه چا کړي، خو دا سیمه د روسیې ځواکونو په ولکه کې ده. د روسیې د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د زاپوریژیا پر تاسیساتو د حملې د اوکراین لخوا شوي، خو اوکراین یې پړه پر روسیې اچولې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د طالبانو حکومت دوه سیاسي ګوندونه او لسګونه ټولنیز سازمانونه په غیر قانوني فعالیتونو تورن کړي دي.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی.
د طالبانو د یو چارواکي شیر محمد عباس ستانگزی هغه خبرو ته کتنه کوي چې وای اسلامي زایم باید د خلکو په مینس کې وي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې موسمي ناروغي ډېره شوی.
ژمی رئیس کوي و عمل کیږي او اوسه دوه میاشتې کېږي چې پرته ده نه سر پورته کولی سي نه په پښو کړلی سي نه کښېنستلی سي بله د شاپ تخته پرته یې شی نسي نشولی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اوربند په اړه هیله بښونکي خبرونه رارسېدلي. په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو د لوی مشر د اختریز پیغام په اړه بحثونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت ویلي چې د تیرې وکال په موده کې دوه ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي. د وزارت پروندې ویلامې په خبرولو سره ویلي دي چې یاد ګوندونه او ټولنې د تیر 1402 هجری لمریز کال پترڅ کې له نظارت او څیړنې وروسته پیژندل شوي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د پریکړې ته د اندېښنې په خودلو سره ادعا کوي چې طالبانو واک انحصار کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي د تیر یو کال په جریان کې دوه سیاسي ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. یاد وزارت پرون یک شنبه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا شمیر ګوندونه او ټولنې د دغه وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست له لوري د 1402 لمریز کال په جریان کې د هیواد په کچه د سلګونو ټولنو له فعالیت څخه د نظارت او ارزونې وروسته پیژندل شوي. دا له تیرې پنجشنبې راهیسې چې یاد وزارت په ټول هیواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکړ، د ګوندونو او ټولنو پر وړاندې د طالبانو حکومت لومړی اقدام بلل کېږي. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت په اعلامیه کې د یادو ګوندونو او ټولنو نومونه نه دي په ډاګه شوي. هم مهاله د یو شمیر ګوندونو او بنسټونو استاسي د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت پر وروستۍ پریکړه اندېښمن دي او وایي چې دا به د ډیموکراسۍ، حق غوښتنې او د ګوندونو فعالیتونو په برخو کې منفي اغېز وکړي. د افغانستان د ازادي ملي ګوند مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې طالبان د ګوندونو او ټولنو د فعالیتونو محدودولو په سیاست سره نور هم له انزوا سره مخ کیږي.
د هیڅ ځای دنیا قابل قبول نیست.
د نړۍ په هیڅ هیواد کې دا د منلو نه ده چې یو څوک سیاسي او مدني فعالیتونه وزندوي. د 15 اویا سیاسي او ټولنیزو بنسټونو نوملړ چې جوړ شوی دی او هغوی ویلي چې دا تر تعقیب لاندې وو د خپل افغانستان د یو کامل استبداد سند دی او ښایي د کابل واکمنان دا درک نه کړي چې دا ډول سیاست دوی نور هم انزوا سره مخ کوي.
دغه شان د شهروندان افغانستان ګوند مسؤول زاکر حسین ارشاد وایي طالبان له دې امره پر ګوندونو محدودیت لګوي چې په ټوکو یې د دوی له فعالیتونو ویره لري.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د ګوندونو د فعالیتونو منل هر هغه څه تر پوښتنې لاندې راوستلی دي چې طالبان پرې ټینګار کوي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی چې دوی هر څه انحصار کړي دي او یو ډول خلک ویروي.
د ځینو بنسټونو مسؤلین هم د طالبانو حکومت د عدلی وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې د افغانستان د ملي ګټو د مدافعانو بنسټ مشر سید نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله چې د نورو په مرسته واک ترلاسه کړي او غواړي هر څه په خپله ولکه او انحصار کې ولري، پرته له شکه چې دوی به هیڅکله سیاسي او مدني مبارزې ته عقیده ونه لري او نه یې هم مخکې عقیده ورته درلوده، او دا هر څه په تیرو دریو کلونو کې د دوی له کړنو ثابت شول.
د دوه غیدا وو دا چې د طالبانو حکومت د کوم سیاسي ګوندونو او ټولنو فعالیتونه ناقانونه پیژندلي و مخختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسولینو نظر ولرو، خو ویاند یزبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو سم پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلی وزارت د تیر پنځم به پورز دوري پښپاړسمه د ویلامي په خبرولو خبر ورکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به د سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو حکومت عدلی وزارت ته هم ویلي د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي، خو خیریه بنسټونه او ټولنې کولی شي د اصولو او د دوی د عدلی وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانگزی ویلی هغه رهبران چې د خپل خلکو په منځ کې نیوي واکمنی دوام نشي کولای. ښاغلی ستانگزی په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوی د طالبانو د کوم ځانګړي مشر نوم نه دی یاد کړی. دا هم معلومه نه ده چې ښاغلی ستانگزی دا څرګندونې څه وخت او په کوم ځای کې کړې دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه زما همکار حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب د ښاغلی ستانگزی د څرګندونو جزئیات څه وو او د څرګندونو ته غبرګونونه څه ډول دي؟
سلامونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی پر هغه مشرانو نیوکه وکړه چې د په وینا په انزوا کې دي او ټینګار وکړ چې د داسې مشرانو یا رهبرانو حکومت یا واکمنی به دوام ونه کړي. مستانګزی یو د طالبانو د چارواکو په منځ کې یو لږ کسانو څخه دی چې په توندو څرګندونو او د سریو څرګندونو باندې شهرت لري. د په یو ویډیو کې چې مشخصه نه ده چې دا څرګندونې د چیرته او څو وخت کړې دي او دغه ویډیو د یو شمیر د طالبانو د مینوالو یو شمیر اړوند کسانو خوا په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده. د واضح وایي چې په دې مسله کې د کوم مشخص کس نوم نه اخلي خو ټینګار کوي چې باید رهبران او د پوینا اسلامي زایمان والیان قومندانان دوی باید د خلکو په منځ کې وي او د خلکو د حاله خبر وي. کغه لسنه زید طالبان د طالبانو په منځ کې وای چې باید دغه سي قومندانان والیان او رهبران د لینځوار او دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت هم اشاره وکړه چې هغه د خلکو کومنځ کې او د خلکو د سنځو څخه به خبره وو. د سیاسي کارپوهان چې لازادي سره خبرې کړې دي دوی وای چې د عباس ستانگزی دغه څرګندونې د ملا هبت الله د طالبانو د مشر په حواله دي او د خبرې هغه ته متوجي دي چې د په تیرو دونیو کلونو کې په علني ډول د رسنیو او د خلکو په منځ کې نه دی ظاهر شوی او تر اوسه پورې هم د ته منسوب یو عکس د په نوم او د پاړه خبرې کې مخودین او دغه کارپوهان وایي چې د څرګندونې د طالبانو په منځ کې او په ځنګړې توګه د طالبانو د چارواکو په منځ کې د اختلاف او د یو درس ښکارندوی کوي. خودین نور بیا وایي چې دا د طالبانو ترمنځ اختلاف او درس په معنا نه ده بلکې خلک د تر ډیره پورې د طالبانو پالیسي او کوم دول حکومتداری چې دوی کوي دی ته ګوري، نه دا چې د طالبانو مشر شته یا نشته او د خلکو په منځ کې را څرګندېږي او کنه.
ډیره زیاته مننه تلاش صاحب. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین شیر محمد عباس ستانگزی د وروستیو څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل. د خبرو د شننې لپاره د شیبه د سیاسي چارو څارونکي سمی یوسفزای په مستقیمه اړیکه را سره دی. یوسفزای صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. عباس ستانگزی څوک دی او په طالبانو کې څوک د ملاتړ کوي؟
مننه. عباس ستانگزی یو خواني جهادي شخصیت ته چې د طالبانو د اولی دورې نه طالبانو سره ملګری شوی دی. نوموړی سره د دې چې یعنی د مدرسې او دینی علم طالب علم نه د پاتې شوی بلکې نظامي زده کړې کړې دي، خو طالبانو خو دننه کې د یو متقی تقوادار او پوه شخصیت په نظر ورته د احترام په نظر د ټول طالبانو دننه کتل کیږي، او بالخصوص په ډیرو سختو حالاتو کې چې کله په قطر کې طالبانو دفتر پرانستل کېدل او دغه دفتر او د مذاکراتو د مخړو لړۍ ټول په فراس کې واستان ځای صاحب ګډون لرلو، متاسفانه طالبانو حکومت چې جوړ شلو توقع دا وه چې دته باید یو وزارت او مهمه انتظامی چوکی ور کول شي، خو هغه ور نه کول شو. دا په دې معنا نه ده چې استانکزای د طالبانو نه بیل شوی یا د ډېر جدي اختلافات سره لري. البته اوس هم استانکزای ته د طالبانو دننه دي او مخور او سپنګيري او عزتمن شخصیت په نظر باندې قتل کیږي، هغه کا د نمائنیت پر رتبه کې وي یا د وزارت پر رتبه کې وي یا بغیر د کومې رتبې وي.
مننه. په طالبانو کې څوک شته یا داسې ډله ګروپ شته چې د دم لاټړ وکړي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په ډلو دی وشل شي. طالبانو یو ستره بریا په تیرو دیسو اته وستو کلونو کې جوړ شوی دی. دوی په منځ کې لکه نورو جهادي عذاب او انشعاب رانه لای، ځینې افراد له طالبانو ولاړو، خو هغوی هېڅ هم ترلاسه نه کړو. ډېر مشهور خلک له طالبانو جدا شولو. نو زه فکر کوم چې د عباس ستانکزي چې کوم نظریات دي د میرمنو د حق تعلیم په اړه باندې، د نړیوالو ټولنې سره د تعامل په اړه باندې، د میرمنو د کار په اړه باندې، زه فکر کوم چې د سره د نظریات اکثریت یعنی 90% د طالبانو د کابینې وزیران ورته نظر لري، خو ځینې خپل نظریات ځان سره ساتي او ځینې بیا چونکه عباس ستانکزي داسې سړی دی چې هغه خپل اظهارات کله کله د خپل خبرې اظهار کوي، نو هغه څرګندوي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان د دا وخت دغه اختلاف نظر ورته ویلی شو، خو دا اختلافات په دې معنی نه دي چې دا د ډلګۍ سبب شي یا د طالبانو د انشعاب سبب شي. او دا خبرې چې کومې مطبوعاتو کې اوس کېږي، لږ مخکې ما له ستانکزي صاحب سره رابطه وشوه، هغوی چې دا شپږ میاشتې پخوا ما یو چیرته تقریر کړی وو او دا عمومیاتو باندې خبرې کړې دي، دې کې ما نه خاص هدف نه و. دا عمومي خبرې دي چې باید بشرانو ویانو د خلکو په منځ کې اوسیږي. دا د هر طالبانو هر خبر دا خبره کوي. نو زه فکر نه کوم چې د ستانکزي صاحب دا خبرې دي نو چې طالبانو کې کوم درز رامنځته کیږي، اختلاف رائے رامنځته کیږي یا د ډلګۍ رامنځته کیږي. ځکه طالبان د دې ټولو مشکلاتو باوجود د دوی هغه خپل منځ کې اتفاق او اتحاد او یو بل دا یو مثالی ده. یعنی که اوس وګورو 90% د طالبانو مشران د شیخ عبد الله خلزاده او ځینو نورو وزیرانو دغه سخت درې سره موافق نه دي، خو بیا هم د خپل نزاکت له وجې نه، د خپل اصولو د وجې نه، هغوی دغه خپل اختلافات تر خپل ځانه پورې ساتي او داسې یو شکل نه ورکوي چې د ګروپ شکل ورکړي یا د فشار ګروپ دغه کسانو نه جوړ کړي څوک چې ورته نظر نه لري.
همدغه خبره ده یوسف زای صاحب، مخکې د طالبانو د یو ګروپ د کنه چې د حقانی شبکې د خوم د طالبانو یو بیل جلا ګروپ دی، که څه هم طالبان د خبره ردوي چې په دوی کې ګروپونه وډل شته، مګر واضحه خبره ده چې اوبخه د حقانی شبکې د طالبانو لیوي یو ډل شمیرل کیږي. د حقانی شبکې مشر خاغلی سراج الدین حقانی هم چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر دی، د خځو د تعلیم په برخه کې تقریبا ورته څرګندونې کړې وي. دا محدود شمیر د طالبانو مشران کولای شي چې د طالبانو د لوی مشر څرګندونې وننګوي. د څه علت د یوسفزای صاحب چې د طالبانو حکومت د خپلو مخالفینو تقریبا د هیڅ خبرې نه زغمي مګر د دوی خبرې زغمي؟
منسکی یو تنظیمی او تحریکی نزاکتونه خپل منسکی لري، یعنی خپل منسکی که اختلاف هم ولري، هغه اختلاف دی حتی نه رسوي چې دی یو انشعاب وسیله شي. یو بل طرف ته په دې هم پوهیږي چې یعنی یو څو میاشتې مخکې داسې ویل کېدلو چې دا درې مهم مشران لوی سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب او ملا برادر اخوان او حتی په دې وروستیو کې ملا حسن اخوان، هغوی ټول د غواړي چې شیخ عبد الله اخوندزاده د طالبانو مشر د میرمنو د حق د تعلیم او حق په اړه باندې یو نرم دریځ غوره کړي. خو شیخ عبد الله اخوندزاده دا خبرې نه مني، له دې امله چې دا نور هم ویروي. شیخ عبد الله اخوندزاده د تعلیم او تربیه پخوانی وزیر شیخ نور الله او د عالی تحصیلاتو وزیر عبدالباقی حقانی د دغه دغه تاکید لامره چې مېرمنو طالب باید وی او نرمخو خيوي برطرف کړو دغه برطرف کېدو نو ورسته د نور وزیران هم وډار شول چې کدوې دغه ډول اختلاف نظر ښکارا کوي او باندې تاکید کوي نو کېدای شي د خپل وزارتونو د لاس اور کې دکه چې طالبانو کې کله چې مشرتابو څوک برطرف کې یا تنزل کې دغه بیا خپل د نشر رسیدل نو کدوې دغه مشران یو مشترک موقف ولري بیا خو یو څه جوړول شي ترنه او خو دا چې دغه مشران اوسه پورې بدینې د کامیاب بریالي شوی چې په یو ځای باندې ټول ورشي او شیخ عبد الله خونزاده ته دغه موضوع باندې چې شاید د دغه فکر او دغه wisdom او دغه حکمت دا اجازه نه ورکوي چې د مکاتب خلاص شي هغه کی او متاسفانه اوس د دې قانون کې دغه وزیرانو دی برطرفي نه ورسته حتی دغه کسان د خپل اظهاراتم نه کوي مخکې به مطبوعاتو کې عقلانه صورت خبري کولې او سوینه هم در شوی د نو فکر کوم چې طالبانو خپل منځ کې او خپل اصول دي او خپل نظریات او خپل نزاکتونه دي او هرڅوک پدې پویږي چې دغه نزاکتونه نه پخاړي نو بیا ورته مشکلات زیاتېږي نو غوي دغه کرخه او دایره دیننه خو به یو څه انتقاد کول یعنی ناراضیته به خدا خو څه کنه کوم چې څوک دی دا توان او دا دلاورتیا ولري چې شیخ عبد الله خونزاده دغه دی چې دی سره راځي نه دی هغه چیلنج کی
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکو سمي یوسف زایو چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د مصر دولتي رسنیو د غزې د اوربند په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړی دی د په داسې حال کې چې اسرائیل پرون د غزې له جنوبي برخې او هلته له اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري ایستلی دي د اوربند خبرو له پرمختګ سره هم مهاله اسرائیل پر رفح ښار حمله ته هم د تیاری خبرداري ورکړي د موضوع تفصیل د اسد الله لودین پراپور کې ووري
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په سبان د شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمه او يرغمل شوو اسرائیلانو د خلاصون پر مسلو راسرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوې دی فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهره خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړې پر څو دوامدار ټکو دي خو دغه ټکی ډیر مشخص کړي نه دي ویل کیږي چې د اسرائیل د شاو خو 250 برمته شو کسانو لډلې یو سره نه ويست لا هم په غزا کې دي د دوی خوشی کېدل د اوربان لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی مصری رسنیو ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللې دي خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستان شي ویل شوی چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 30 ساعته سلام مشورو لپاره نن لمصر نه روانيږي د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنه یې ترهګر بولی روانه ده تر ډیره ملکیان زیانمن کړي کته هم پرون یک شنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري په شا کړی خو اسرائیلی چارواکو خبرداري ورکړی چې پر رفح ښار بریدونو ته چمتووالی لري رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی یوازنی ښار دی چې تر اوسه پکې اسرائیلی پاوز ځمکنۍ جګړه نه ده پیل کړې د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځای شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپلو ورانو مینو ته ستانه شوي دي هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاورې او ډبرې لرې کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واکلاند دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3015 کسان وژل شوي دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو د هیواد په جنوبي ولایتونو کې په موسمي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی په تیر 2023 کال کې هم د جنوبي زون په 15 ولایتونو کندهار هلمند زابل روزګان او نیمروز کې شاوخوا 15 لکه کسان په موسمي ناروغیو اخته شوي وو د روغتیایي چارواکو په وینا په دې ناروغیو کې کرونا اسهال والګی سالنډي محرقه ملاریا او نورې ناروغۍ شاملې دي
خوب دي.
شل کلن شاجیه د تیریوی میاشت راسی د کندهار د میرویس رختون د ماشمان په وارد کې د خپل ناروغ ماشومی د درملنې په تمه شپې سبا کوي. دغه درې کلن لور د موسمی ناروغي لامل بستر سبه.
ژمی رئیس کوي و عمل کیږي او ستاسو به نش کیږي چې پرتا د نصر پورته کولای سي نو په پښو کلالي سي نه کښنه ستلای سي بل د شپ تخته پرتا یې شي نس نه شوالي څو ډاکټران تم به ویل دا څوک یې مرکا د څوک یې د ویني میکروب دی کښنی جلی د وسه شړل ول پر سر نه درد دی تبې
د میرویس صاحب زوی رختون د ماشمان په واټ کې لسکونه نور ماشمان هم د موسمی ناروغي لامل بستر دی د دغه بستر سو ماشمان شمیر د هوا د تیر سړی سپی ورسته لا پس زیات سو
زمانم لطفاً دان زید نیو تا کیش دای کورت د اسو تبه و عملونه و کیانه و تخیو و سپید د چمرا واستل د نن پنځمه د ډاکټرانو سره توای چې دا د کلمو میکروب زمانم کرماده د دینم الهامیه د یو لس میاشته د کوي و عمل د ریسپ کورت غره کوم ول نو می دوه مده چې د لیم راستل ده و سې کوي ولا د عمل کې جناس د کلا کو پر ولاته زه د مندو د خوند صدا غواړم چې شنه خپل شوه ساتي چې تاوده شو پاک پاک شنهني شو جوړي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست اړوند د سیبلی زون د سربي لاینس یا وختي خبرتیات څنګه مسول ډاکټر جنا ابراهيمي وایي په یادو ناروغي کې اس حالات سینه بغل کورونا نپستنګي محرکا او نور تنفسي امراض شامل دي
دا کومج د 2023 کال په اساس روي چې څلور لکه 15 لکه درو څلور زره تاسو واقعیت مرزلودله خو په 2022 کال کې بیا دغه ارقام دغه مرزونه څلور لکه شپږ 15 زره واقعیت و ویل شو چې ډیر سوي دي په 2023 کال کې د دې ارقام زیاتوالی شي یو عمومي خبره دا ده چې د لامل زیاتوالی دا دي چې خپل د کلینیکونو ډیروالي دي چې موږ د پخوا په پرتله په هر کال کې موږ نوي نوي کلینیکونه ایجادو کله کې نوي کلینیکونه ایجاد شي دغه د پاره نو طبي خبره چې لاسرسي د خلکو یا د ولسورت زیاتیږي نو ارقام یا غمرزونه چې راځي هغه پر وخت باندې راپور کیږي او پر وخت باندې ارقام کې سب کېدلی شي
شغل ابراهيمي زیاتوي چې د موسمي ناروغي د ناخته کېدو لپاره باید واکسین ولګول سي او همدارز د حفظ الصحه د مراتبولو ترڅنګ دي د سړیا او ګرځمنی هوا څخه ځان وساتل سي
پدې کې اکثره مرزونه د سړي چې هغه د واکسینونو د پاره دي نو موږ کوشش دا کوچ پر واکسین باندې ټینګار وکړو هغه مرزونه چې د واکسینونو لامل وي د غوې د پاره اقدامات وکړو او هغه مرزونه وس مثلا لکه د حاد اوبلن اسهالات د پاره د غوې د پاره مو اقدامات په نظر کې نیولې دي چې ترڅو په روان دوبي کې دغه مرزونه پیدا کیږي د غوې د پاره مو اقدامات په نظر کې نیولې چې هغه بیا پر هغه وخت ورته اجرا کیږي خلک باید دا وکړي چې د چیرو کلونو سره چې د دې غوی سره مخکیږي دغه لپاره هغه کړنی چې په اول کې وترغلی دغه لپاره باید لاس پکار سي
روغتیا پالان وایي ک کورنۍ د موسمي ناروغي د مخنیوي په هدف روغتیاي لارښوونې عملی نکړي او په سړه او ګرمه هوا کې خپل ماشومان ونه ساتي نو تنفسي او نوري موسمي ناروغي به ژوند وګواشي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات محمد شیخ زاهدم له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات او د اجرا پاک لداسې دي چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا شي او د بانک رئیسم په بار بار ویل چې موږ به د جاور ته ځانګړې کړې دي یانستا کچيري نوي بیا د دې متقاعدینو د معاش د پاره دی هغه 100 روپۍ ضمانه صندوق ته سويس کې د انتقال سوي دي او ډاکټر انور الحق دی وای چې ما دونه ملونه په ګټه دي د حقوق څخه دي راوړي هغه طریقه وصوله طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کې شکیلې ملګر ملتونو خو هغه د غشتنه جنو کې چې دغه دوه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره آزاد کړی نو دا متقاعدین چې دي د مسلمانان د عمر په اخیری دوره د مشکلات بدلین و دا روپی چې دی دا خو کرنسی دا د بشریت او انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو د فار دی نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپول مصرفول او دوی تورکول خپل اړتیاو په پوره کې مال نظر دا کم شری نسبت د دوی مشکلات او نو دوی چې دی وخت تیر کړی دی د ژوند په اخیری شبو کې دی نو دا حدیث پاک راځي چې خیر و ناس ایمان پیان په ناس نبی کریم علیه السلام د بیا ترین انسانانو سره څوک دی چې انسان ته نه پورسېدل نو ټول مات په دا نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړی
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې تر امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایګاز په سیمه کې د کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې ښه دی دانه راوي دلته یې مشتري ودرېده. سوال مې ورسوه.